تر هر څه مخکې خبرونه. د روسیې د ملي امنیت شورا مشر سرګی شویګو وایي د مسکو د نړیوالې غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع به افغانستان وي. ټاکل شوی ده چې دا درې ورځنۍ غونډه د می په 28مه د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 150 هیوادونو استازي برخه پکې واخلي. د روسیې تاس اژانس د شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ لومړی ټوب ورکوي. روسیا په کابل کې له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې لري. تیرونه یې د طالبانو نوم د ترهګرو له لیست څخه لرې کړ او ویې ویل چې په مسکو کې به د دوی سفیر ومني، خو لا هم روسیې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوې میاشتې په ترڅ کې د شرې ناروغۍ پیښې بې ساري بللې دي. دغه سازمان پرون په یوه راپور کې وویل چې د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 12000 ماشومان په شری اخته شوي دي، چې دا په دغه هیواد کې د یوې میاشتې په موده کې 24% زیاتوالی شي. د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې شری ناروغي په افغانستان کې د 40 کسانو ژوند اخیستی دی. د تیرو 40 میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د شری د ناروغي د قربانیانو شمیر 193 ته رسیدلی دی. د دې ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین پکار دی. د امریکا د وزارت د جمعې پر زوبیل چې د طالبانو یو پخوانی قومندان په 2008 او 2009 کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د یو امریکایي خبریال او دوه افغانانو د یرغمل کولو په جرم اعتراف کړی دی. نه تلويشت کلن حاجی نجیب الله په 2006 کال کې د خبریال ډیوید روډ د تشتولو په تور تورن شوی و. د اوس په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی دی. حاجی نجیب الله څو کاله مخکې له اوکراین څخه امریکا ته انتقال شو. ټاکل شوی ده چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر د تدفین مراسم نن د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره شي. پاپ فرانسیس د 80 کلونو په عمر د دوشنبې په ورځ ومړ. د پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې د نړۍ په سلګونو مشران د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګډون برخه اخلي. وروسته له دې چې ټرمپ د جنوري په 6مه د امریکا د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه، دا بهر ته د لومړی سفر دی. عراق وړي چې له سوریې سره د 2,00,000 ټنه غنم مرسته وکړي. د سوریې د غلدانی د عمومي ریاست په وینا د دې غنمو لومړی بار اوس دیارزور ولایت ته رسیدلی دی. عراق په داسې وخت کې دا مرسته کوي چې سوریې د مارچ په 15مه نږدې 1,00,000 ټنه غنم واخیستل. ویل کېږي چې د 63 کال په وروستیو کې په سوریې کې د رژیم تر بدلېدو وروسته دا لومړۍ لویه سودا وه چې له بهاره یې کوله. د سوریې د پخوانی ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره روسیا او ایران د غنمو او سون موادو په برخو کې مرسته کوله او دا مرسته وروسته تر دې باندې شوې چې وسلوالو په دسمبر کې دمشق ونیو او بشار الاسد مسکو ته وتښتید.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی هیله می ومنې، هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو تیر څپرکی کې تل وست کې مو د تخم لرونکو نباتاتو د ډیرښت په اړه ځینې موضوعات زده کړل. د مثال په ډول تخم لرونکي نباتات په څه ډول ډیرښت کوي. دوی د ډولونو د پلاوه چې موږ ویلي وو تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وو، یو جمنوسپرم وو او بل انجیوسپرم وو، چې دوی دواړو په مختلف ډول سره ډیرښت کوي. په انجیوسپرمز کې مو ګل تر بحث لاندې ونیوي، د ګل جوړښت مو پیژندې او په دې پوسولو چې ګل څه ډول ډیرښت کوي. نن ورځ راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټوله په دې باندې پوهیږو چې تخم لرونکي نباتات هغه خپله د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت نسي کولی، نو په دې څپرکی کې به موږ پوسو چې تخم لرونکي نباتات څه ډول ګردشندنه کوي، څو طریقې دي او نور کومې لارې دي چې د هغه څخه دوی کولی سي ډیرښت وکړي. زموږ درس د 15مې صفې څخه تر 16مې صفې پورې به دوام کوي. راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه چې مو ویل، نباتات نسي کولای چې د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي تر څو د دوی هغه نارینه جنسي حجرې او ښځینه جنسي حجرې یو د بل سره چې القاسي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته شي. نو د دې لپاره موږ وایو ګرځندنه صورت نیسي چې هغه د مختلفو عواملو په واسطه د نارینه جنسي حجره چې ګرده ده هغه کسورې چې وي او تر تخمې پرې ځان رسي. چې کله تخمې ته ورسېدل یعنی ښځینه یا د تانیس الې ته چې کله ځان ورسېږي د هغه سره د تخمې سره یو ځای کیږي، د وخت په تیریدو ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. اول چې کله القاسي زایګوټ جوړیږي چې زایګوټ ته کله موږ نور هم وده وکړي ورڅخه یو نوی نبات جوړیږي. او دغه عملیه چې د موږ وایو چې په مختلفو عواملو کېدلی سي، یا هم کېدای سي چې د الوتونکو با، یا هم کېدای سي چې د حیوانات بغیر د باد په واسطه ګرده تر تخمې پورې ځان ورسي. راځو اوس ووایو چې د ګردشندنې ډولونه څو ډوله دي، یعنې په څو ډوله سره دوی ګرده تر تخمې پورې رسیږي. لومړی راځو ځاني ګردشندنه. ځاني ګردشندنه چې ده لکه څرنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي، دا چې دی خپله د ګردې په واسطه چې کیږي یو نبات القا کیږي، یعنی د په هغه نبات کې چې کومه ګرده تولیدیږي د هغه نبات تر تخمې پورې ځان رسوي د مختلفو عواملو په واسطه. کله چې ځان ورسوي په هغه نبات کې په تخمې د تخمې سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کوي. ورپسې راځو متقابله ګردشندنه. متقابله ګردشندنه چې ده دا دوه نباته که چیرې موږ څنګ پر څنګ چې هم نه واوسي، دوی د یو نبات د تذکیر الې څخه ګرده راولاړیږي، د بل هم نو نبات چې ورسره ورته اوسي د هغه نبات و تخمې ته ځان رسي. کله چې د هغه نبات تخمې ته ځان ورسي د هغه سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کیږي. دا چې سوله متقابله ګردشندنه سوه. ورپسې راځو مصنوعي ګردشندنه. مصنوعي ګردشندنه د نامه څخه معلومیږي، یعنی دا دوی خپل نبات د خپل نبات په واسطه سرته نه رسیږي، دا د خارجي یا انسانانو په واسطه چې کیږي د انسانانو په واسطه صورت نیسي. څه ډول؟ دوی د یو نبات ګرده را اخلي، د بل نبات د تخمې سره یو ځای کوي تر څو یو ښه نسل لاسته راوړي، چې دا په زیاته اندازه په بڼوالي کې باغوانان ولاړیږي تر څو یو د حاصلاتو ښه نسل ولري، یو ښه حاصل ولري. د هغه دپاره دوی راولاړیږي د یو ښه نبات چې ډیر حاصل ورکوي د هغه ګرده را اخلي، د هغه نبات چې سم حاصل نه ورکوي په تخمه کې یو ځای کوي چې ورڅخه یو نوی نبات د ډیر محصول لرونکی رامنځته کیږي. اوس نو راځو د ګردشندنې عوامل وایو، یعنی په کومو عواملو سره ګرده تر تخمې پورې ځان رسوي. لومړی راځو د هغه دپاره موږ دوه عوامل لرو، یو چې دی باد دی، بل یې ژوندي ناقلین دي. بعد چې دی موږ وایو د هغه نباتاتو کې رامنځته کیږي چې هغوی نه رنګ نه شیره او نه خوند ولري. موږ ویلي وه چې دغه کوم حیوانات یا حشرات چې دي هغه د نبات د رنګ او شیرې د عمله هغه ته څه کیږي جذب کیږي، او کله چې هغه نبات ته ورسیږي د دغه حیوان د الوتونکو په واسطه د ګردې انتقال صورت نیسي. مګر باد چې کله مثال د ګردشندنه سرته رسي هغه په هغو نباتاتو کې دی چې هغوی شایسته ګلان او شیره ونه لري. د مثال په ډول غنم دی، غنم چې دی هغه د باد په واسطه چې کیږي ګردشندنه صورت نیسي، یعنی د باد په واسطه د دې ګرده تر تخمې پورې رسیږي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي لکه څرنګه چې مو وویل په د حیواناتو په واسطه صورت نه نیسي، کله چې د باد په واسطه صورت نیسي خو معلومداره خبره ده نو د دې تخمه به چې شي اوسي نسبت د نورو نباتاتو تخمې ته سپک اوسي تر څو وزن به یې کم وي، تر څو د باد په واسطه د انتقال صورت چې شي ونیسي. ورپسې راځو دوهم ډول چې دی ژوندي ناقلین دي. ژوندي ناقلین نقل کوونکي یا هم ارسالوونکي یا چې د یو ځای څخه یو شی و بل ځای ته څه کوي انتقالي یا نقلوي. ژوندي ناقلین کې موږ الوتونکي، مرغان، حشرات، دا ټول چې کو پکښ شمیرو. دغه نباتات چې دی دا په هغو نباتات کې رامنځته کیږي چې د هغوی نبات ښه شیره، ښه بوی او ښه ګلان ولري، ترڅو دغه الوتونکي مرغان یا هم حشرات خپل ځان ته جذب کړي او د دوی په واسطه دغه عملیه صورت ونیسي، ګردشیندنه صورت ونیسي. د مثال په ډول مچۍ ده، مچۍ چې ده هغه تقریبا په ورځ کې 1500 ګلانو ته ځان رسوي. کله چې دغه 1500 ګلانو کې ته ځان رسوي، یعنی ډېر ګلانو کې به دی چې کوي ګردشیندنه عملیه سرته رسوي، چې کله دی دغه کم نبات چې نږدې کېږي د هغه ګرده د دې په دې باندې مشلي او ورڅخه تخمې ته لېږدول کېږي. ښه، راځو ګردشیندنې عوامل مو هم وپېژندل. د هغه وروسته غیر جنسي ډېرښت پېژنو. غیر جنسي ډېرښت چې دی، یعنې د جنسي تکثر په واسطه چې په هغه کې نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود ولري، دغه په واسطه صورت نه نیسي. موږ ډېرې نورې طریقې لرو چې دا هغه وخت اجرا کېږي چې مثال یو ښه نسل ونه لري، د دغو عملیو څخه په استفاده د یو ښه نسل رامنځته کوي. نو راځو اول چې دی قلمه ده. قلمه چې د خپله د نبات د ډنډر او پاڼې یو برخه ده چې موږ وایو د خپل مورنی یا د دغه اصلي نبات څخه یوه برخه یې پرې کېږي، یا په خاوره یا په اوبو کې ایښول کېږي. کله چې په خاوره کې ښه خسي نو ریښه رامنځته کېږي او د هغه څخه نوی نبات تولیدېږي، او کله چې په اوبو کې کښېښول سي د اوبو کې ځینې نباتات ایښول کېږي، د هغوی چې کله هغه لومړۍ ریښه راسي بیا بېرته هغه په خاورو کېږدي. ورپسې پیوندۍ د نامه څخه یې معلوم دی. دا چې دی د یو نبات اخلي په بل نبات باندې چشکې پیوند کوي تر څو د دوی ښه حاصل ولري. مثال د مڼو یا سیبو پیوندۍ چې د ښه نسل د رامنځته کولو لپاره هغه درخت د سیبو ده چې ښه نسل ورکوي هغه اخلي دا بل سره پیوند کوي تر څو ښه حصول ولرو، حاصل ولرو. ورپسې تیغه وهل. تیغه وهل چې دی دا موږ وایو د تیغو په واسطه منځته راځي، چې دا عموما لکه په کچالو کې چې کله موږ غواړو یو ښه نسل ولرو د تیغې په واسطه په ځمکه کې کېږي او نوي کچالو ورڅخه رامنځته کېږي. د ګل لرونکو نباتاتو اهمیت تر اوس مهاله پر چې کوم موضوعات موږ وویل، د دې څخه به تاسو ډېر اخذ کړئ چې ګل لرونکي نباتات زموږ او ستاسو په ژوند کې او همدارنګه په چاپېریال کې څومره ارزښت لري. ګل لرونکي نباتات دا نه دي چې یوازې ورڅخه په خوړلو کې استفاده کیږي، بلکې په ډیرو نورو شیانو کې هم ورڅخه استفاده کیږي، لکه څنګه چې مویل و د کورونو په جوړولو کې، په زینتي شیانو کې او همداسې نور. ځینې ګل لرونکي نباتات چې دي هغه هم خام خوړل کیږي او هم پاخه خوړل کیږي. چې ښه مثالونه موږ د رومي بانجان دا ورکو چې هغه ګل لرونکي نبات دی چې هم اوم خوړل کېدلی سي او هم پخیږي. دغه رقم ډېر نور مثالونه لرو، یا دغه کم ډوډۍ چې موږ خورو دا هم د چشي د ګل لرونکو نباتاتو له برکته دي. که چیرې ګل لرونکي نباتات نه وای نو دغه به هم نه وای، ډېر ژوندي موجودات به له منځه تللي وای. ځکه ګل لرونکي نباتات چې ونه اوسي غوښه به هم وجود ونه لري، ځکه ډېر ټول حیوانات چې دي، ځینې حیوانات چې دي هغه ټول د ګل لرونکو نباتاتو د پاڼو د ګلانو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي، خپل ځان ته خواړه برابروي. او همدارنګه موږ انسانان د ګل لرونکو نباتاتو هم د کم دوی چې پاڼې وشاندي د میوې څخه موږ استفاده کوو، همدارنګه د دغو ګل لرونکو نباتاتو په واسطه چې کم اکسیجن تولیدیږي د هغه څخه هم موږ څه شي کوو استفاده کوو. چې موږ د دې شتون زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري. ورپسې راځو په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات وایو. ګوري په افغانستان کې چې دی یو خپل افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې تقریبا 85% د افغانستان ټوله په باغواني یا هم کرکیلي باندې بوخت دی، چې دغه کروندګر چې دی د دغه لارې هم د ځان دپاره او هم د نورو دپاره غذا آماده کوي، نباتات لارې غذا آماده کوي. چې دغه نباتات یا کم میوې یا دغه معمولی تخم لرونکي نباتات چې کم په افغانستان کې وجود لري و نورو هیوادو ته هم صادریږي. لومړی راز غلی وایو. غلی چې دی دا د هغو نباتاتو څخه دی چې په کښې کې نشایسته پروټین وجود لري، او ښه مثالونه یې لکه غنم، وریجې، اوربش او داسې نور دي چې ډېر اهمیت په د انسانانو په ژوند کې لري. او دغه رقم ورپسې دانې یا حبوبات دي چې دوی هم خپل په ځان کې ډېر پروټین او ځینې یې په زیاته اندازه شهم